سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده سفی ولاستان اگزایم ده ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خرغلاست وایم پایل بده خبرونو په لنډیز باندې وکود هند بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی کابل ته تللی دی د وزارت په یوه اعلامیه کې نن راغلی چې یو پلاوی له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو په پروسه باندې د څار لپاره کابل ته استولی په اعلامیه کې د غنمو درملو واکسینو او ژمنیو جامو په برخه کې د هند د بشري مرستو یادونه هم شوې چې په تیرو څو میاشتو کې افغانستان ته رسیدلی په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان او د قبایلي جرګې ترمنځ د سولې خبرې نن د دویمې ورځې په مخ روانې دي. د قبایلي جرګې یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخواني والي شوکت الله نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا وخت د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د دوی د خبرو دریم پړاو روان دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستاني قبایلو مشران کابل ته راغلي خو نوموړي د دو خبرو جزئیات په ډاګه نه کړل. ځینو سرچینو بیا ویلي چې د دواړو خواوو د طالبانو د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند سره کتلی دي. ازادي راډیو ته غوږیست. له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست صدیق الله نصرت ازادي راډیو ته ویل په تیرو دوو ورځو کې څه باندې 3000 افغانان له ایران څخه راشړل شوي دي. آیرلند د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره 1.5 میلیون اورو نوې مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې اوچا پرون په ټویټ کې له دغو مرستو د مننې ترڅنګ ویلي دغه مرسته په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د بیړني پروګرام د فعالیتونو د ملاتړ په خاطر شوې ده. په همدې تړاو افغانستان ته د 9 میلیون ډالر نورو پیسو له رسېدو سره د افغانستان بانک وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په تیرو کابو 9 میاشتو کې له دې هیواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 9.5 میلیون ډالرو ته ورسېده. دا خبره د یاد بانک ویاند محمد صابر مومند پرون ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلي مومند د دغو بشري مرستو ترڅنګ د مننې پر وویل چې افغانستان بانک پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له افغانانو سره په نورو برخو کې هم مرستې وکړي. او د اروپایي ټولنې مشران د اوکراین د خبرخانې سره د اوکراین په سیوردینیتسک ښار کې کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده. د اوکراین په دې ښار کې داسې وخت جګړه روانه ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د اوکراین په ملاتړ د ورځنۍ غونډه کې تاکید کړی و چې باید روسیا خپل بریدونه ودروي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې ولولې. ورزو د پروګرام معرفت د پاکستانی طالبانو د تحریک اټي ټي پی وسله والې ډلې او د پاکستان د قبایلي جرګې غړو نن په کابل کې خبري رواني کړې دي. په دغه خبرو کې څه روان دي په دې اړه یو مرکه لرو.
د پاکستان حکومت سره به خبرې کیږي خو پاکستان حکومت بیا دا وایي چې تاسو خپل تنظیم تحریک طالبان ختم کیا. او
هند یو پلاوی کابل ته تللی
کابل ته وه چې هندوستان هیواد راغلی ده او د مسولینو سره د لیدو کتو پروګرام هم شته.
هند وایي د بشري مرستو د محمولو د رسیدو په سر د څار لپاره دا پلاوی کابل ته لیږلی او له طالبانو سره هم خبرې کوي. همدارنګه به په ټولنیزو او تحلیلي مطالبو کې واوره.
د مسافرینو باګیج او بکسونه کوچي همدارقم تیاری او رسیدي صفا کېده ته ضرورت لري. داخل د تیاری پاکاري کېږي، تشنابونه پاکيږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان او د قبایلي جرګې ترمنځ د سولې خبرې نن دویمې ورځې په مخ روانې دي. د قبایلي جرګې یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخواني والي شوکت الله نن ازادي راډیو ته وویل دا وخت د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د دوی د خبرو دریم پړاو روان دی. د طالبان حکومت هم د خبرې تایید کړي خو زیات جزئیات نه دي ورکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
که څه هم د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستاني طالبانو ټي ټي پی د غړو او قبایلی مشرانو د خبرو د اجنډا پاړه څنه وایي خو یو شمیر پاکستانی رسنیو د یاد هیواد د ځینو چارواکو له قوله ویلي دي چې دغه پلاوی به له تحریک طالبان پاکستان له مذاکره کوونکو سره د اوربن پر غزیدو خبري وکړي، هغه چې د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد به یوازې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته د قبایلي مشرانو د یو پلاوی د رسیدو خبر تاییدوي، خو په دې اړه نور څه نه وایي. ښاغلی مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې امنیت د افغانستان په ګټه دی او که د پولي دواړو خواو ته نامنی وي دغلته د پرتو قومونو پر ژوند منفي اغیز لري.
سیمې کې امنیت د افغانستان په وضعیت مستقیمن اغیز لري او دغه ستونزې حل نه شي. افغانستان په بیلابیلو لارو نه پرمختګ ستونزې لري او آرامش یو اصل ده په سیمه کې. له پولي دواړو غاړې خلک یو خلک دي، یو قوم ده. د دوی بې ثباتي مستقیمن یو بل په ژوند باندې، په مهاجرت باندې، دغه راز دغسې پیښو باندې، لکه څه وخته مخکې په خوست او کونړ کې چې بمبار وشوی او سوداو باندې اثر غورځي.
ځینو طالب سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د پاکستانی پلاوی او ټي ټي پي له غړو سره کتلي او دواړه لوري اوربند ته هڅولي. ویل کېږي چې دا خبرې د کابل په سیرینا هوټل کې روانې دي. که څه هم دا خبره طالبانو نه ده تایید کړې، خو د کابل د سیرینا هوټل شاوخوا د طالبانو امنیتي سرتیري لیدل کېږي چې کلک امنیتي تدابیر یې نیولي. کابل ته د قبایلي مشرانو راغلی پلاوی چې شمیر یې د پاکستاني رسنیو د راپورونو په حواله 50 تنه ښودل شوی، مشري د پاکستان پخوانی سناتور مولانا صالح شاه کوي او د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو قومي مشران او د ولایتي شورا ځینې غړي ملتیا کوي. په یو شمیر ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي ښکاري چې دغه قبایلي پلاوی د پاکستان په پوځي الوتکه کې سفر کوي. که څه هم دغه مسلې په کور دننه او بهر د ټولنیزو رسنیو د ګڼو کارکوونکو غبرګونونه راپارولي دي، خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهدي په اړه بېخبري ښیي. ویل کېږي چې دغه قبایلي پلاوی کابل ته له راتګ وړاندې له پاکستاني لوري سره هم کتلي. د پاکستان او د ټي ټي پي ترمنځ د اوربند شوې هوکړه د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ پای ته ورسېده. که څه هم د اوربند د غځېدو هیله ښودل شوې، خو دوه ورځې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني ویلي چې په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې او نورو خبرو ته اړتیا ده. د روانو خبرو د اجنډا په اړه تر دې دمه هیڅ نه دي ویل شوي، خو د ټي ټي پي ځینو غړو د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي دي چې پاکستاني طالبان د ټولو طالب بندیانو خوشی کېدل د ټي ټي پي پر غړو د پاکستان د قانون چې د دوی په وینا غیر شرعي دی، د مادو ناعملي کول، په ملکن ډیویژن کې نظامي عدل عملي کول، له قبایلي سیمو په بشپړ ډول د پاکستاني پوځ وتل او له خیبر پختونخوا څخه د قبایلي سیمو د بیلولو غوښتنې لري. دغه سرچینې دغه شان ویلي چې د پاکستان پوځ بیا غواړي چې تحریک طالبان پاکستان خپله وسلواله ډله ختم کړي، د پاکستان قانون ومني، له داعش ډلې سره اړیکې ختمې کړي او د پاکستان له حکومت سره اوربند وکړي. د دغه سرچینې په خبره چې پاکستاني پوځ د دوی ځینې غوښتنې منلي، خو په ځینو نورو به بحثونه کېږي.
ازادي راډیو ته غواګست د قبایلي جرګې او د طالبانو د تحریک پاکستان د غړو د خبرو په ارتباط مو راپور واورېده. دا چې په دغو خبرو کې څه غوښتنې کته او پورته کېږي او نور اړوند څه مسایل دي، د سیمه ییزو مسایلو له شنونکي او خبریال سمی یوسفزي سره احمد شیبر خبرې کړي.
دغه مرکزی غوښتنې دغه دي چې دا وخت چې زمونږ معلومات دي د قبایلو سیمو او د ملکند سیمې چې چېرته پخوا تحریک نفاذ شریعت محمدي د مولانا صوفي محمد صاحب، طالبان وایي چې هغه سیمه کې خو پخوانه یو ډول د هغه وخت له حکومت سره په 2009 کلونو کې قرارداد شوی و چې هلته به اسلامی نظام عادل وی او په غوباندې حکومت یو څه کار هم کړی و چې هغه ته د ملکند ریګولیشن ویلي هغه دې عملي شي او په قبایلي سیمو کې لکه مومندو، باجوړو، ورکزو، وزیرستان، دواړه وزیرستانانو کې دي، هغه ته هم ورته یو د دوی د مزاج مطابق یو اسلامي سیمه ییز نظام وي چې هغه شرعي بڼه ولري او د پاکستان حکومت سره به خبرې کیږي. خو پاکستان حکومت بیا دا وایي چې تاسو خپل هغه تنظیم تحریک طالبان ختم کیا او بیرته راسی په امن باندې ژوند وکیا، مونږ کولی شو چې تاسو ته په سیمه ییز ډول باندې په سیاست کې برخه درکړو، تاسو د تروریزم له مسایلو خلاص کو او زندانیان مو د پریږدو. او همدا ډول پاکستان حکومت وایي چې تاسو دا وایي چې افغان پاکستان نظام اسلامي نه ده، نو مونږ دې ته تیار یو چې د نظام د چلونو لپاره کڅ په اسلامي نظام په پاکستان کې ځینې برخې اسلامي نه وینو، د پاکستان ستر علما چې تاسو لپاره قابل احترام دي او د پاکستان د حکومت لخوا قابل احترام دي، هغوی بکیلې.
یوسف صاحب، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان قانون اسلامي دی، البته لکه کوم قانون چې افغان طالبان په افغانستان کې تطبیقوي چې په هغه کې حدود جاری شي، او یا لکه تحریک طالبان پاکستان چې په سوات کې کوم قانون تطبیقاوه چې حدود باید پکې جاری شي، په دغه برخه کې خو اختلاف شته او دا دواړه خواوې سره لري نه دي؟
همدغه د اختلاف نقطې دي. یعنی هغه یعنی پاکستان حکومت دا نه وایي چې مونږ اسلامي حکومت لرو یا شرعي حدود نافذوو، خو هغوی وایي چې مونږ کوم اسلامي نظام، لکه څنګه چې په افغانستان کې په تېر حکومت کې اسلامي نظام وو، داسې حکومت داسې شکونه یا داسې نظامونه یا داسې نقطې نه لرلي چې هغه د اسلامي شریعت سره په تغیر کې وي. پاکستان کې هم ورته ډول ده، خو دا چې نه عملي کېږي هغه په مجموع کې د قانون کمزوري ده. په ډیرو نورو ساحو کې هم هغه قانوني مطابق یا د قانون د روح مطابق کارونه نه کېږي. دا په دې معنی نه ده چې نظام نشته، ده دلته د نظام کمزوریانې دي، د حکومت کمزوریانې دي، نه په نظام کې نیمګړتیا. خو زما په خیال زه چې ګورم دا یو ډېره مشکله مرحله ده. پاکستان تر شدید فشار لاندې ده. دوی تاسو وکتلو چې افغانستان کرخو ته واوښتلو، خو په تاریخ طالبان پاکستان باندې بریدونه وکړو چې دا یو ډېر خطرناک عمل و، او اوس طالبان هم دې ته چمتو دي که دغه ورته عمل بیا اجرا کېږي نو دوی به بالعکس پاکستان خلاف عملیات کوي. بل تر د پاکستان اوس په دې پوهېږي چې پخوا چې دوی دا جګړه کوله نو اکثره به د تیرو شلو کلونو کې دغه جګړو چې قبایلي سیمو ته به فوج لېږل و، هغه د نړیوال تروریزم په نوم باندې په ایجنډا کې داخل کړي وو، د دې مصارف په امریکایانو ورکول، او بل طرف ته به طالبانو د تحریک طالبانو مشران یا جنګیالي هغه به زیاتره د امریکې د بی فلوټ الوتکو په بریدونو کې وجل کېدل. نو اوس پاکستان حکومت سره د امریکې هغه پیسې هم نشته ده، او نه هم هغه وایي ځواک چې امریکایانو دغه سیمه کې کارو.
له خبریال او د سیمې د مسایلو لښنون کې سمي یوسفزي سره د احمد شیبر خبري وی چې د پاکستاني طالبانو د تحریک ټي ټي پي او د پاکستان د قبایلي جرګې د مشرانو ترمنځ د خبرو په ارتباط خپل نظر مخ سره شریک کړ. خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوه.
له تاسو سره وو او یو به
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو پلاوی د هند بشری مرستو د رسیدو د څار لپاره افغانستان ته استولې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې هند په تیرو څو میاشتو کې له افغانستان سره ژمنې جامې، 20,000 میتریک ټونه غنم، 14,000 درمل او د کورونا 15,000 ډوزه واکسینونه مرسته کړې دي. په همدې ارتباط به هندي چارواکي په کابل کې له طالبانو سره خبرې کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته په لومړي ځل کابل ته د یو هندي پلاوي سفر. د طالبانو حکومت په دغه هندي پلاوی کابل ته رسیدلی او پر بیلابیلو مسایلو به له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغه هیئت راتګ موږ تاییدوو چې هو کابل ته بهر د هندوستان هیواد راغلی ده، او د مسؤلینو سره د لیدو کتو پروګرام هم شته. دا اوس ممکن نه دی بارنو چارو د محترم وزیر صاحب سره لیدنه لدی، وروسته به انشاءالله جزئیات خبره سي او دراته کې مقتایده و.
خاغلی مجاهد دغه هندي پلاوی د جوړښت پاره څه ونه ویل، خو د هند بهرنۍ او چارو وزارت په وی اعلامیه کې ویلي چې دغه وزارت د یو لوړپوړي سکرتر په مشرۍ او پلاوی کابل ته رسیدلی. په اعلامیه کې راغلی دی چې دغه سفر هدف له افغانستان سره د هند لخوا د بشري مرستو چټکتیا، د هغه پروژو څخه لیدنه او څار چې مالي ملاتړ هند کوي، او همدارس د روغتیا په برخه کې له افغانانو سره مرسته ده. په اعلامیه کې دا هم راغلی دی چې کابل ته دغه تللی پلاوی به له طالبانو سره د ښو اړیکو د ټینګولو په هدف لیدنې هم ولري. د اعلامیې په حواله دغه شان به هندي پلاوی د دې سفر په لړ کې د مرستندوی ادارو له استازو سره هم وویني چې د بشري مرستو د ویش مسؤلیت لري. هند پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د بشري مرستو بیلابیلې کڅوړې دغه هیواد ته استولي چې غنم او درمل پکې شامل دي. کابل ته په داسې حال کې دغه هندي پلاوی سفر کوي چې له دې وړاندې په کابل کې د هند سفارت د بیا پرانیستل کېدو د شونتیا په اړه خبرونه خپاره شوي وو. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې طالبان باید باید په کابل کې د هندستان د سفارت امنیت خوندي کړي تر څو دوی د افغانانو لپاره خپل قونسلي چارې بیرته پیل کړي. هندي پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې همدا اوس په پلازمینه کې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی پلاوی ترمنځ مذاکرات روان دي. تېره ورځ د قبایلي مشرانو یو 50 کسیزه ډله چې زیاتره د پاکستان پخواني سناتوران د ولایتي شورا غړي او ځینې قومي مشران دي کابل ته رسیدلي دي او د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان له غړو سره یې د سولې اړوند خبرې اترې پیل کړي دي. طالبانو د دغه پلاوي راتګ تایید کړی او ویلي دي چې د حسنینیت له مخې د دواړو لوریو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب کوي.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس وایي په دې ولایت کې د حج او اوقافو ریاست له لوري ټولو ملا امامانو ته لارښوونه شوې چې باید د جمعې ورځې په خطبه کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده نوم واخیستل شي. خو د طالبانو په مشرۍ د حج او اوقافو وزارت دغه موضوع ردوي او وایي په دې اړه کوم رسمي حکم نه دی ورکړل شوی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
سره له دې چې طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت وایي د جمعې لمانځه وړاندې په عربي خطبو کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده د نوم یادولو په اړه رسمي حکم نه دی ورکړل شوی. خو د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ولایت د حج او اوقاف ریاست ټولو ملا امامانو ته په خطبه کې د ملا هیبت الله د نوم د یادولو لارښوونه کړې ده.
د غزنی ولایت حج او اوقاف ریاست پریکړه کړې ده له دې نه وروسته به ملا امامان د جمعې په خطبه کې د جناب امیر المؤمنین حفظه الله او شیخ هیبت الله خان صاحب نوم اخلي. د اشتراط له نگاه دا یو مستحب کار ده باید وشي.
خو د حج او اوقاف وزارت ویان فضل محمد حسینی ازادي راډیو ته وویل دوی په هیڅ ولایت کې ملا امامانو ته داسې څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 22 کال وړاندې پر افغانستان د طالبانو په لومړۍ ځل واکمنۍ کې هم د طالبانو مشر ملا محمد عمر مجاهد نوم د جمعې د ورځې لمانځه مخکې په خطبو کې اخیستل کېده. غزنی ولایت کې داسې مهال د جمعې ورځې خطبو کې د ملا هیبت الله اخندزاده د نوم یادول ویل شوی چې تر دې دمه د طالبانو دا مشر پر رسنیو را څرګند شوی او نه چاغاګ اوریدلای او نه هم ولس لیدلای دی. یو شمیر دینی عالمان وایي د اسلامي شریعت پر بنسټ په داسې حال کې چې یو اسلامي هیواد ولس خپل زعیم یا د حکومت مشر نه ویلیدلای او ان مخامخ ورسره بیعت نه وکړای د جمعه په خطبه کې نوم اخیستل جواز نه لري. د کابل ښار اوسیدونکو او دینی عالم چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
شریف بڑا نہ لگ رہا تھا اور شریف ہوتا ہے کہ اسلام مستقیم
وړاندې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده څو جنوبي ولایتونو ته سفرونه کړي او له عامو خلکو او سیمه ییزو چارواکو سره یې لیدلي دي. خو دا تر اوسه نه د عامو خلکو او نه هم د سیمه ییزو چارواکو له لوري تایید شوی دي. په اسلامي شریعت کې د جمعې لمانځه مخکې په عربي خطبه کې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او د هغه د څلور یارانو د نومونو اخیستل مستحب حکم لري. خو په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د حاکم نظام د مشرانو نومونه هم اخیستل کیږي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه تر هغه وروسته اجملن ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د شپږیزې لیګ کې سږ کال اته لوبډلې لوبیږي. د کرکټ بورډ ادارې د رسنیو برخې مسؤل عبدالله پکتیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې ټولې لوبډلې پلورل شوې او اوس په دې هڅه کې دي چې د لیګ لپاره مالي ملاتړی پیدا کړي. ښاغلی پکتیانی وایي د لوبډلو لخوا د لوبغاړو د اخیستلو یا بولۍ مراسم به هم د روانې جون میاشتې په لسمه نیټه وشي. د ښاغلي پکتیانی د معلوماتو په اساس په شپږیزې لیګ کې چې پخوا شپږ لوبډلې لوبېدې سږ کال به اته لوبډلې ولوبیږي چې ټولې 2 لوبې به پکې وشي او شل ورځې به دوام وکړي. د شپږیزې کرکټ لیګ به د جولای میاشتې په 15 نیټه په کابل کې پیل شي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې روزونکي وایي افغان لوبډله به د آسیا د ملتونو جام ته لار ومومي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د روزونکي انوش دستګیر له قوله پر خپلې فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې افغان لوبډلې که څه هم د ویتنام په وړاندې خپله لوبه وبایلله خو بیا هم دا وړتیا لري چې د آسیا د ملتونو جام ته لار ومومي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې پرون له ویتنام سره لوبه وکړه چې 2-0 یې وبایلله. لا دې ماته ورسته هم خغلی دستګیر په افغان لوبغاړو ډاډمن دی چې د آسیا د ملتونو جام ته به لار ومومي، ځکه د نوموړي په باور د فوټبال لوبډله ورځ تر بلې پرمختګ کوي او دا ځل به یې د لوبې پایله متفاوته وي. د افغانستان د فوټبال لوبډله د ویتنام له لوبې وروسته نن د هند په لور وخوځېده چې د آسیا د ملتونو جام ته د لار موندنې په سیالیو کې ګډون وکړي. په دې سیالیو کې به افغان لوبډله خپله لومړۍ لوبه د جون په اتمه د هانګ کانګ په وړاندې وکړي او د انګلند او نیوزیلند ترمنځ د ټیسټ کرکټ لوبه نن د لندن پر لارډز لوبغالي کې پیل شوه. دا دې لوبې پچه د نیوزیلند لوبډلې وګټله او د توپ وهنې پریکړه یې وکړه، خو دا پریکړه د نیوزیلند لپاره د لوبې په لومړۍ ورځ ښه تمامه نه شوه. نیوزیلنډي توپ وهونکي د انګلند توپ اچونکو په وړاندې ښه ونه ځلېدل او په 12 منډو کې څلور لوبغاړي اوټ شول، خو د نیوزیلند لوبډله لا هم خپلې توپ وهنې ته دوام ورکوي. د یادونې ده چې نیوزیلند لوبډله به له انګلند سره درې ټیسټ لوبې وکړي چې لومړی یې نن پیل شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او خیرچاري. د طالبانو د حکومت د ملکی هوایي چلند چارو چارواکي وايي د کابل په ګډون یو شپیر نړیوال هوایي ډګرونه د نړیوالو عادي الوتنو پیلیدو ته د چمتو کېدو په حال کې دي او دوی هیله مند دي چې تر یوې یا دوو میاشتو پورې د کابل هوایي ډګر ته بیرته عادي الوتنې پیل شي. نوریاس نوری د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د ملکی هوایي چلند له عملیاتي مرستیال غلام جیلانی وفا سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړې چې هغه قرارداد چې تاسو په دې وروستیو کې د اماراتو له یوې کمپنۍ سره لاسلیک کړی دا کمپنۍ به کوم خدمات سرته رسوي؟
دا به کله چې الوتکه په کابل ایرپورټ کې هر ایرپورټ کې چې کوزیږي بیا راځي، درېدو ته د ترمینل په یو مخصوص ساحه کې درېږي، دغه نه مجبور چې مسافر کوز سي او زینه ورته راوړل سي او بیا کارګو یا د مسافرینو باګیج او بکسونه کوز سي. همدا رقم تیارې وروسته دې صفا کېده ته ضرورت لري. داخل د تیارې پاکاري کېږي، تشنابونه پاکېږي، که هوا یخ وي سړه وي یخ بندي وي واوره وي د تیارې ټول بهرنۍ ساحه د واورې او د یخ نه پاکېږي، بیا الوتنې ته چمتو کېږي چې بیا وروسته بیا ورته مسافر انتقالېږي یا د موټرو په واسطه یا د اتوماتیکو سیستمو په واسطه، او بیا هم د هغوی لګیج او کارګو هر څه په الوتکې کې بارېږي. بعد هغه الوتکه شاته پورې وهل کېږي تر څو چې لیکې ته برابره شي او بیا انجینونه چالان شي او بیا الوتکه د انجین په ذریعه حرکت کوي. جمع د بعضي خدماتو چې د مسافرینو ټکټونه چک کېږي، هغوی ته بورډنګ پاس تجزیه کېږي، د هر الوتکې د پاره مانیفیست د پرواز یا لیست د مسافرینو ترتیبېږي او د کارګو د هغه ځای پر ځای کولو مانیفیستونه ترتیبېږي. دا ټول هغه چارې دي چې په دې خدماتو پورې اړه لري او دا خدمات به د یو اماراتي کمپنۍ د کاک تر نامه لاندې چې یو شرکتي کمپنۍ ده د دې کمپنۍ په ذریعه ترسره کیږي.
دا خو د ځمکې هغه خدماتو چې د هغه کمپنۍ سره ترسوي، نور خدمات کنټرول، رادار ده، د الوتکې د کیناستو پورته کېدو ده. آیا دا هم له نورو کمپنیو سره مثلا تر ډیره د قطر او ترکیې کمپنیو یا د هیوادونو هم غوښتل چې هم دغه د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت چارې دوی په غاړه واخلي؟ آیا نور د دوی هغه هڅې منتفی دي، یعنی نور له دوی سره قرارداد نه کوي او که ډیرې نورې برخې پاتې دي چې نړیوال هوایي ډګرونه د افغانستان نړیوالو پروازونو ته چمتو شي؟
بله بله، نورې برخې پاتې دي. لکه تاسو چې مخکې وویل، یو ډیر مهم برخه د هوانوردي امنیت دی. په دې معنی چې د الوتکې امنیت او هغه مسافرین چې الوتکې ته جګیږي، د هغوی امنیت او هغه کارګو چې په الوتکې کې باریږي، د هغه امنیت تو تلاشی و چک د مسؤلیت لحاظ او د امنیت لحاظ، دا ټول بیا د بلې کمپنۍ په ذریعه شاید تر سره شي چې دغه ته د هوانوردی خدمات وای او په دې حق له د ایکاو د اصول یا د ستانداردونو یو زمیمه ده چې د اولسمې زمیمې په نامه یا انکس 17 د ایکاو مطابق دا به ټول تر سره شي. او دې لپاره لازمه ماشینری په کار ده، مخصوص سکرینونه چې دغه مسافرین تیریږي سکرینینګ کیږي، او د لګیج د پاره هم دا رقم، او د ټول سیستمو د پاره د میدان د څو چک پاینټ درې یا څلور ځای چې د مسافرینو چک او تلاشی کیږي تر څو چې الوتکې ته پورته کیږي.
آیا له مسلکي پلوه دا ټول د هوایی چلند له خدماتو سره تړلې دي چې باید مسلکي کسان وي چې امنیت خوندي کړي، او که دلته خبره د ځواکونو د ځای پر ځای کېده هم کېدله؟ داسې راپورونه موږ درلودل چې قطر او ترکیه غواړي چې
چیرې دغه د مدیریت چارې خدمتونه دوی اخلي نو خپل ځواک به هم هلته ځای په ځای کوي. آیا هدف د ځواکونو دا و که د امنیتي کسانو یا د هغه مسلکي کسانو؟
د ترکیه او د قطر په ټولو مذاکراتو کې په 15 پړاو کې ما شخصا په خپل ګډون درلودې. قطعا د نظامي قوتونو ځای پر ځای کول د کابل یا په نورو هوایي ډګرونو کې موضوع نه ده مطرح شوی. فقط د مخکې چې ما درته عرض وکړې د هوانوردي د امنیت مسله وه چې پر دې باندې موږ د دوی سره بحثونه درلودل، ولی شرایط د هغوی تفاوت درلودې د نورو ملکو سره یا زموږ د شرایطو سره. ځینې ټکي وې چې توافق ته نه سره رسېدلو. او
کولای شئ چې راته ووایئ چې اختلاف په څه کې دی؟ مثلا تاسو څه غوښتل او دوی څه غواړي؟
موږ شرایط زموږ په بل رقم وو او د قیمت یعنی نوعیت د قرارداد په مشارکت ډول قرارداد ټول دوی ترسره کوي. یا بی او ټي سیستم چې ورته وایي بیلډ اپریټ ان ټراست ترانسفر وبخشي، او پی 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 یعنی هغه مشارکت عامه یا د تدارکات قرارداد. دا انواع د قرارداد دي چې په بین المللي سیستمو کې دا مرواج دي. خو کوم شی چې موږ غوښته او کوم شی چې دوی غوښته زموږ شرایط لږ څه تفاوت درلودي. فعلاً د پاره د افغانستان اوضاع او د افغانستان د ډګرونو وضعیت دې ته چمتو نه په کوم شرایطو چې دوی غوښتل.
یعنی بیا هم د قطر او د ترکیه سره په دې برخه کې خبرې ستاسو روانې دي؟
بالکل بالکل، زموږ د خوا د مذاکراتو ور پرانیستې دي. موږ اوس هم که چیرې دوی مراجعه وکړي او ادامه ورکړي پر هغه ټکو چې تر اوسه نه یې سره موافق شوي، موږ حاضر چې دوی سره ادامه ورکړو مذاکرات.
تاسو مخکې ویلي وو چې کله امریکایي ځواکونه یا نور نړیوال ځواکونه د کابل هوایي ډګر ووتل، ډېر هغه څراغونه یا نور د الوتکې د ښکته کېدو پورته کېدو نور دستګاوې رادار دی له منځه وړي وو. آیا ټول هغه وسایل چې ویجاړ شوي وو په هوایي ډګر کې کابل هوایي ډګر کې بیرته رغول شوي؟
بله بله، الحمدلله تقریبا 90% هغه وسایل چې د منځه تللي وو لکه تاسو چې مخکې وویل، حتی د رانوی په مخ باندې د څراغونه، د رادارو سیستم، د الوتکو د راهنمایي سیستمونه یا د نشست رادار چې ورته وایي رادار اپروچ، ILS سیستم، د ویو آر سیستم، دا هغه سیستمونه دي چې ډېر قیمتي دي او هر یو یې د لسهاو میلیونو ډالر نه زیات ارزښت لري. دا ټول قسمه تخریب شوي وو او د بعضو څخه کمپیوټري میموري ایستل شوي وو، هغه دوی د ځان سره وړي وو. یو میاشت یو نیمه میاشت د سخت تلاش نه د افغان د مسلکي کسانو په ذریعه او د قطر په حمایه او د امارات متحده عربي په کومک بعضي د دې پروژات د بیرون نه راوړل شو، بعضي همدلته ترمیم شو د انجینرانو په واسطه. اوس الحمدلله 90% دغه وسایل ټول دوباره فعالیت ته آماده سوي دي. اته د رنوي د چراغونو سیستم تقریبا د دوه میاشتو ستړیا او کار نه وروسته اوس ان شاء الله چې آماده دي د شوې د الوتلو لپاره.
یو بل موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د هوایي قلمرو د کنټرول موضوع ده. آیا د دې لپاره رادار سیستم بیرته فعال شوی په افغانستان کې او کنټرول خپل د افغانستان د فعلي حکومت په غاړه دی یا د هوایي چلند ادارې؟
بله بله، د افغانستان هوایي حریم اوس هم د افغانانو په ذریعه کنټرولېږي، ولی د کنټرول لپاره رادار حتمی نه دی. یعنی موږ د الوتکو د راهنمایي لپاره رادار یو بصري وسیله ده چې الوتکې په بصري توګه د سکرین په مخ باندې ویني. په خوانی حکومتو کې هم رادارونه موجود نه و، ولی د افغانستان فضا هیڅ وخت د الوتکو په مخ نه ده تړل شوی. فضا کنټرول دله، کنټرول بیا د مخابرې د لارې کې دی، رادیو کمیونیکیشن په ذریعه. نو اوس هم موږ په هغه حالت کې یو. رادار د کابل په میدان کې فعال دی، ځینې درې رادار نور نوی نصب شوي چې هغوی هم امیدواري چې ډېر ژر به یو په هرات کې نصب شوی دی، یو په مزار شریف کې، یو هم په کابل کې، چې هغه هم ډېر ژر فعال کړو د هغه تالش د کمپنی په کومک باندې. او یو رادار په کندهار کې دی چې ډېر جزیرو غنیاتو تخنیکي مسایلو ته ضرورت لري، هغه به انشاءالله فعال شي. یو رادار په بګرام کې دی چې هغه فعلا د تخنیکي پرسونل د کمبود د وجې استفاده نه ځینې کوو، ولی رادار فعال دی. نو دا هغه چارې دي چې ورو ورو زموږ په مخ کې دي چې د دې کمپنیانو په کومک به دا ورغول شي.
کولای شئ راته ووایئ چې کله به د افغانستان هوایي ډګرونو ته په تېره بیا کابل نړیوال هوایي ډګر ته نړیوالې الوتنې په عادي توګه پیلېږي؟
زه امیدوار یم چې ډېر ژر په ظرف د یو نیمه میاشت اعظمي تر دوه میاشتو پورې به د کابل نړیوال هوایي ډګر ډېرې هغه پخوانۍ مشهوري کمپنیانې لکه ایر انډیا، ترکیش ایرلاین، امارات، فلای دوبای او داسې نورې کمپنیانې پی آی ای، دا به ټول خپل پروازونه شروع کړي. دا اوس هم نړیوالې الوتنې موږ د ماهان او د تابان کمپنیانې د ایران د هیواد نه لرو تګ را راتګ کی همدارنګه د قطر د هیواد نه ځینې کومکی مرستې را رسیږي، د دوبای نه ځینې کومکی کارګو الوتکې چې د ملل متحد کومکی مواد افغانستان ته رسوي، د الوتنې کیږي او میدان آماده دی، هیڅ نو مشکل د میدان په اپریشن کې نشته. د کامیر او د اریانا افغان هوایی شرکتونه خپل نړیوالې الوتنې د کابل نه دوبۍ ته، د کابل نه استانبول ته، د کابل نه انقرې ته، د کابل نه جدې ته، د کابل نه تاشکند ته، د کابل نه کویت ته، په دغه استقامتو د اوس د ټولې نړیوالې الوتنې ترسره کیږي او هیڅ نو مشکل د اپریشن کې تر اوسه نه دی راغلی. بعضې قسمتو کې به طبیعي ده چې ځینې د پرسونل کمبوتی احساسو او یا د ځینې تخنیکي وسایلو چې هغه په دې لټه کې چې دا به ټول تکمیل کړي انشاءالله. نو ځکه موږ زیات تخنیکي پرسونل د وجې او د یو تعداد د راداري تجهیزاتو د تکمیل په خاطر د کمپنیانو ملاتړ ته ضرورت درلود.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د ملکي هوایي چلن له عملیاتي مرستیال غلام جیلاني وفا سره مو مرکه اوریده. دا وس لپاره همدومره. په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې، ورزو لاندو خبرونو ته. افغانستان ته د نوي میلیون ډالر نورو پیسو لرسیدو سره د افغانستان بانک وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو کابو نهو میاشتو کې له دغه هیواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 900 میلیون ډالرو ته ورسیده. آیرلند د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د 1.5 میلیون یورو نوي مرسته کړې ده. له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. پرون نیمروز ولایت له ایران څخه 3013 تنه راشړل شوي دي. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي دي. د فرانسې سفیر دیوید مارتینون د دې کتنې په اړه لیکلي له خپل ملګري ډاکټر عبدالله سره د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه ګټورې خبرې وکړې. په داسې حال کې چې د ایران په بندري ښار آبادان کې د استوګنې د یوې لوړ پوړیزي ودانۍ د نړېدو د پیښې د قربانیانو شمیر 30 ته لوړ شوی. معترضان د هغه څه په وړاندې چې دوی یې د چارواکو له لوري پراخه بې غوري او د هغوی په منځ کې اداري فساد بولي خپل اعتراض ته دوام ورکوي. لاندې خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
مخکخی خزی
درندو سره د مخکخی خزی د خبرونې اوریدلو ته خراغ لاست. نن په افغانستان کې د میرمنو د تحصیلي، کاری او په سیاسي او اقتصادي برخه کې د دوی اوسنۍ حالت څیړو. افغانستان ته د طالبانو په دوام ځلی راتګ سره څو پرله پسې فرمانونه او حکمونه د میرمنو پاک صادر شول. د حجاب پاکله د ساور په ولسمه نیټه حکم صادر شو چې پکې چادرې تر ټولو غوره حجاب وګڼل شو. د تاګراتک پر وخت د محرم درلودلو خبري هم یاد شوې. د طالبان حکومت وایي چې میرمنې دی وګده واټنونه پرته له محرم څخه سفر نه کوي. لښپګم ټولګي څخه پورته انجنونو ته د درس ویلو اجازه ورنه کړل شو. خځو ته کاری ساحه تنګ شو. نن پام دی اکل خبري کوو. په تخنیکی برخه کې میر احمد صفای مرسته کوي. لمونږ سره میلمنی دی په ولسی جرګه کې د خلکو خونه استاذ شنکی کډوخیل او د خځو د حقوقو فعال روهینه ورتک. دوړو میلمنو ته خراغ لاست وایم ستړي مشي په خیر راغلی. په پایل کې میرمن شنکی کډوخیل ترجو په افغانستان کې دینجونو د زده کړې او تحصیل وضعیت تاسو څه ډول ګوري؟
دوی ما چې په افغانستان کې د پخوانم چې مخکې نه چې جمهوریت سقوط وکړي د ځینې مالی ستونزو د لاسه او همدارنګه د امنیتي ستونزو د لاسه یو تعداد نجونې له زده کړو څخه محرومې پاتې شوې وې. د هم په هر کلي کې موږ ښوونځي درلود او لوی تعداد تقریبا 3 نه تر 4 میلیونه نجونې کولای شي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. متاسفانه کله چې طالبان واک ته ورسېدل نو اولین کار چې وکړ هغه ټول محدودیتونه یا هغه ستونزې له ښوونځیو نه شروع سولې. ښوونځي رخصت کړل د نجونو. وروسته له یو څه مودې نه چې څنګه چې هم ټوله دنیا ډېر متعجبه شوه او ولس هم همچنان.
بله، له موږ سره په خبرونه کې روهینا وردک هم شته. له تاسو په واورو
کړو چې دغه د خوانځي ستونزې آیا دا تخنیکی دي که سیاسي؟
تعلیمي ستونزې راځي په داسې یو جغرافیا کې چې تعلیم د ښځو د نارینه د ټولو حق دی، حق طبیعي حق دی چې خدای ټولو ته ورکړی ده. نو په اوسني شرایط کې سړی چې داسې حالات تحلیلي وي، د ښوونځیو بسته کېدل حتما خامخا کومه سیاسي دسته ورته ده. په دې چې یوې ټولنه کې اوسني نظام د افغانستان په ګټو باندې ولاړ وي، نو د ښځو تګ ورتګ، د ښځو درس ویل، یعنی د ټولنې پرمختګ، خو دا چې بیا څه لاسونه د دې شاته دي او څوک یې نه غواړي چې د ټولنه پرمختګ وکړي، دا به پاتې شي سیاسي بوته چې سیاسي بحثونه به چېرته ورسوي. خو د ټولنیز نگاهنه یوې ټولنې ضرورت لري دې ته چې یوه ډاکټره ولري، یوه معلمه ولري، په زمن کې په سیاسي برخو کې، اجتماعي برخو کې، اقتصادي برخو کې د ښځو ونډه اخیستل د نارینه سره یو ځای د ټولنې د پرمختګ سبب ګرځي. نو راغلو په دې چې موږ تاسو ورځ تر بلې د دې شاهدان یو. اوس هم د دې ټینګار له امله چې خلک، عام خلک په خلکو باندې راولل، د دې متحدینو کوم چې دوی ورسره تعهد کړي وو، د فشارونو له لحاظه راغلل، ښوونځیو ته شپږم صنفو پورې اجازه ورکړل شوه. موږ تاسو د دې شاهدان وو چې زموږ تاسو خویندې په ډېر امید سره د نوي تعلیمي کال پیل سره مکتبو دروازو ته ودرېدل، او په څومره نا امیدۍ سره دوی بېرته کور ته راستانه شول. نو اوس هم که چېرته دا خلک د افغانستان پرمختګ غواړي، خپل فرمانونه باید یو نظر پکې واچوي. ګورې د ښځو دپاره تنها د نه تحصیلي نظام باندې مونږ تاسو ګورو، په ټولنیز نظام باندې په دی باندې تحریمونه وازه شول، ښځې مظاهرې وکړل، غږونه یې څه خبره پټ شول، ښځې بندیان شول، څوک یې پوښتنه ونه کړله. په څه چې دا خلک سیاسي، هر څوک چې دی، دی د شاه هر لاس چې دی قوي بند دی، د پرمختګ مانع دی، دی نه غواړي چې یو سوکاله آرام افغانستان او په یو ټولنیز نظام سره پاتې شي.
بله کارخیل صاحب، ازادي راډیو ته په راغلي پیغامونو کې د ښوونځیو زده کوونکي وایي چې دوی ته ویل کېږي چې هغه چاپیریال برابر نه دی، مناسب نه دی. طالبان یو مناسب چاپیریال جوړي بیا به ښوونځي پیلېږي. تاسو په دې اکله څه وایي؟ آیا پخوا کوم چاپیریال کې چې دوی زده کوونکو زده کړې کولې هغه مناسب نه و؟
دا صرف یو بهانه ده د دې لپاره چې خلک دې ته امیدواره کې چې ګویا دا چاپریال کې چې ولته تیګ پرته وي، هلته زغه پراته وو، هلته بل مصیبت وو. کوم چاپریال دی؟ څه چاپریال؟ مشکل څه دی؟ ګوره، دا یو لویه جفا ده، یو ستره جفا ده. زه فکر کوم از ما په ان باندې دا یو بهانه ده چې څنګه افغان ولس تعلیم څخه محروم شي. د افغانستان دښمنان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي که چیرې افغان مېرمن باسواده شوه، نو د افغانستان راتلونکی نسل به باسواده روزل کېږي. هغه بیا د اسلام له چانه نه زده کوي، هغه به په خپل یو ښه مسلمان وي، هغه به په خپل ملي ګټو باندې پوهېږي، هغه پوهېږي چې افغانستان څنګه وژغوري، افغانستان څنګه آباد کړي. نو په همدې خاطر د یوې بې سواده مور به اولاد بې سواده وي، بیا به مغه وي چې د پاکستان په سیاسي مدرسو کې به زده کړه کوي، بیا به نمغه کوي چې افغانستان به بیا څوپلی شاته اچوي. دا د دښمن یو همدي حرکت دی، او دا متاسفانه هغه چا چې په بدسختري مدرسو کې درس ویلی هغه هم داسې فکر کوي. ولس نشي ویلی چې زه د تعلیم مخالف یم، ځکه چې شرعي توجیه نشي ورته کولی، بلکې همدغه بهانه چې زه چاپریال پنځه